السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ننګرهار له زندانه په لادراکه شویو شاوخوا 200 بندیانو کې د داعش وسلوال غړي هم شامل دي. دا مو د سر موضوع ده، نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي.
د افغانستان حکومت وایي په را روانه مشورتي لویه جرګه کې د سولې پر مسله هم بحث کیږي. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري وبلله. د افغانستان جمهوری ریاست وی پر روانه مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو ترڅنګ پر ځینو نور موضوعاتو هم بحث کیږي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن سیشن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل، په دې جرګه کې به د سولې پر موضوع هم خبري وسی.
یو دغه چې د افغانستان خلک سره قبیله سولې غواړي، مهمه ده چې د افغانستان رسمشت د افغانستان حکومت د خلکو استازو غږ واوري. اجنډا بدایي چې د افغانستان حکومت
په پام کې د مشورتي لوی جرګه روانه جمعه په کابل کې پیل سي. د چارواکو په خبره چې احتمالا درې ورځې به دوام کوي. د دې جرګې په اړه نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په حواله د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دوی آنلاین غونډې هم کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په اول ورځ وویل چې د طالبانو د 400 بندیانو په هکله به مشورتي لوی جرګه پریکړه کوي. افغان چارواکو تر دې دمه د 5000 طالب بندیانو له ډلې 400 نه دي خوشي کړي. د دوی په وینا چې دوی جرمي دوسیې لري. وسلوالو طالبانو بیا ویلي تر هغو چې د خوشصو بندیانو شمیر یې 5000 ته ونه رسیږي بین الافغاني مذاکرو ته نه کښینی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو پر مخ پرانیستل سوه. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره لار یوازې د یوې ورځې لپاره خلاصه سوې.
شاوخوا 9:30 بجې د کندهار سپین بولدک لویه لار د پیاده مسافرینو پر مخ باندې خلاص شوله چې د ورځې د تر پایه د 6 بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشدر چې پر مخ باندې خلاصه وي.
دغه لار شاوخوا شپږ میاشتې د دواړو غړو د مسافرو پر مخ تړل شوې وه او کله ناکله به د څو ساعتونو لپاره پرانیستل سوه. د تېرې پنجشنبې پر ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سپری سیمه کې وروسته له هغې وسلوله شخړه وسوه چې په سلګونو ایسارو مسافرو د پاکستان پر تاسیساتو هجوم وروړ. دغې جګړې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ، په نتیجه کې د چارواکو په خبره 14 ملکي افغانان ووژل شول او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شول. پاکستاني چارواکي بیا په خپل لوري کې د 5 ملکیانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د دې پیښې د څېړنې لپاره د حکومت یو هیئت چې مشر یې د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي له کابله کندهار ته رسېدلی دی. د لغمان ولایت دوه امنیتي مسؤلان د اداري فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سول. د والي ویان اسدالله دولت زین نن سیشن به ازادي راډیو ته ویل چې تورن کسان به په عدلي او قضایي ادارو کې خپل سپیناوی کوي.
دولت شاه ولسوالۍ امنیه قومندان او د ملي اردو د ټولي قومندان له دندو لرې او څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. په دوی باندې د فساد او نورو برخو کې تورونه دي چې عدلي او قضایي ارګانونه به په دې اړه وروستۍ فیصله کوي.
د بدسل کې د چې د ازادي رادیو د خبريال په حواله سم د مخ کې په دولت چاولس ولې کې یو اندازه چاودیدین کې تو کې ترنیول کې دوه وروسته بیرته په پیسو خرڅ شوی وو. تورونو کسانو لاره د قضیه په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د یو پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پیونګ یانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړې دي. د دې راپور له مخې چې د څېړونکو یوې خپلواکې ډلې برابر کړي او په موقتي ډول پټ یا محرم بلل سوی، شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدلی سي. رویټرز او د جرمني خبري ایجنسونو چې اول یې د دې څېړنې خبر ورکړی وایي چې دغه راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې 15 غړي لري وړاندې سوی او څېړنې د دې شورا د یو غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي. شمالي کوریا تر اوسه شپږ اټومي ازموینې کړي چې وروستۍ د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې وه. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیستل سي. د نړۍ په ځینو ساحو کې د کورونا پیښې په بېسارې توګه زیاتې سوي او هغه هیوادونه چې دغه وبا یې ماته کړې د بیرته ستنېدو بیره یې لري. د امریکا متحده ایالتونو چې د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل سوی د مثبتو پیښو په شمیر کې د مثبتو پیښو شمیر په کې تر 4 میلیونو او لکو زیات دی او په ځینو ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ښوونځیو مسؤلان د ښوونځیو د پرانیستلو پر بېلابېلو لارو چارو غور کوي. د امریکا د سری ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی پرون په یوه مرکه کې وویل چې دی د ښوونځیو د پرانیستلو پلوي کوي خو ټولګي باید د سیمو له وضعیت سره سم عیار سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ښوونځیو فشار راوستلی چې باید بیرته پرانیستل سي. دا په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده لپاره په یوه لانجه بدله سوې ده. او چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري بللې ده. دغه اپلیکیشن د یوه چینایي شرکت دی چې د لنډو ویډیوګانو لپاره کارول کیږي خو په وروستیو کې په امریکا کې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې له څیړنو سره مخامخ دی. امریکایي چارواکو ویلي چې دغه شرکت د کارونکو پټ معلومات د چین له دولت سره شریکوي خو ټیک ټاک دا موضوع ردوي. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ټیک ټاک لپاره د 6 اونیو مهلت وټاکه چې د امریکا د برخې فعالیتونه وپلوري. ولسمشر ټرمپ ویلي د امریکایي شرکت مایکروسافټ لخوا دغه اپلیکیشن د رانیولو مخالفت نه کوي خو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ وینبین نن په پیکینګ کې وویل چې د امریکا دا اقدام د نړیوال تجارتي سازمان له اصولو سره په ټکر کې.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ننګرهار ځینی چارواکي وایي چې د ننګرهار له زندانه په تښتېدلیو شاوخوا 200 بندیانو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ځینې مهم غړي هم شامل دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اورئ چې د ننګرهار په محبس باندې د وړمې ورځې برید پر مهال شاوخوا 50 ملکان ټپیان شوي دي او 15 ملکان او پوځیان وژل شوي دي. د ټپیانو له ډلې یو هم 12 کلن جهانزیب دی چې د ننګرهار په روغتون کې له ازادي راډیو سره خبرې کړي.
کور ته ختلو بس یو درم شو درم سره بس چارې ماري را کباړ هر څه خوا روانه شو څنګه سترګې راوغړولې سې تامه کې هم بس.
په همدې ارتباط مو د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم خبرې کړي دا چې داعش څنګه د دوی په خبره له ماتې خوړلو وروسته بیا هم د بریدونو په ترسره کولو برلاسی دی. ښاغلی میاخیل ځواب وایي
د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو دا ټول ونیول شول او له منځه لاړو. دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده.
له غزنی هم راپور لرو چې په اندړ ولسوالۍ کې طالبانو خلکو ته ګواښ کړی چې د دوی له اصولو سره سم دی ژوند وکړي. واحد الله د اندړ اوسیدونکی دی.
په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په اندړ ولسوالۍ کې په جوماتونو همداشان په عامه ځایونو کې اعلانونه کړي دي، اعلامیې خپرې کړي دي چې ځوانان دي له ځان سره غټ موبایلونه نه ګرځوي، رنګه کالي دي نه اغوندي، ګیره به پرېږدي، خپل ویښتان به لنډوي.
ازادي رادیو ته غوښتل لمړی راپور له ننګرهار له روده. ننګرهار په محبس باندې وړم ورځ داعش یا اسلامي دولت ډلې بریت کړی او دغه بریت په نتیجه کې د دې ترڅنګ چې 15 ملکان او پوځیان وژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول د ننګرهار چارواکي وایي چې له 200 زیات بندیان تښتېدلي هم دي. اوس تازه راپور دا دی چې په دغو تښتېدلو بندیانو کې ځینې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مهم غړي هم شامل دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل له ننګرهار په دې اړه راپور را لېږلی.
د ننګرهار پر محبس لبریدی یو ورځ وروسته لا هم د هغه څه د پاسه 200 بندیانو په اړه معلومات نشته چې د جګړې پر مهال د غزندانه تښتېدلی دي. که څه هم ځایي مسولین د پلټنې له هڅو خبر ورکوي خو یو سرچینه ازادي راډیو ته وایي په لادرکه کسانو کې داعش وسله وال هم شته. د سرچینې له قوله په ورکو بندیانو کې ډېر شمېر یې داعش وسلوال دي. د ننګرهار چارواکي که څه هم مني چې د برید پر مهال زندان کې د داعش ډلې غړي بندیان وو، خو د کرشمیر په اړه یې څه نه وایي. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ونه ویل چې لا هم په لادرکه بندیانو کې د داعش څومره کسان شامل دي.
ولی یو شمېر نشته دی، د هغوی په اړه یو ځلې هغه تحلیل پکار دی چې وګورو چې څوک پکې. خو په نگران مابس کې داعش طالب تر څنګ نور جرمونو والا بندیان وو. د بورسه چې کله څېړنې نهایي شي معلومیږي به چې څومره داعش یا نشته، طالب نشته دی، یا نور کوم جرمونه چې کړي وو بندیان وو، دا به وروسته روښانه کیږي. ولې وو
د ننګرهار پر محبس د اکشن بی د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی او وایي توانېدلی چې د برید پر مهال خپلې ډلې ته منسوب کسان له زندان وباسي. که څه هم افغان حکومت وړاندې ویلي وو چې داعش ته په افغانستان کې ماتې ورکړي، خو اوس یې یو ځل بیا د فعالیت په اړه له څېړنو خبر ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي:
خو دا یک شک نیست که داعش در شرق افغانستان شکست خورده و شکست خورد و یک افراد اشخاص حال زیر پرچم داعش دسته حملات می زدن و مسئولیت حملات می گیرن. خب اینا همش بررسی میشه. وضعیت شرق بدون شک ما دوباره بررسی خواهیم کرد. در هر جایی که موجودیت یک گروه و یا هر گروه تروریستی احساس شود، نیروهای امنیتی ما در برابرشان بی‌تفاوتی نخواهیم کرد.
بلخواد یو شمیر بندیانو کورنۍ وایي د خپلوانو مړی او ژوندی یې ورک دی.
تاسو پرون سهار راغلی ما او تر ماښامه پورې، خو ماښام نه وروسته لاړو کور ته. سبی بیا په وختي راوتلو دلته اول دروازه نه خلاصوله، تر جوبه جو پرې وای رسمیت شروع سي. رسمیت شروع سو هم کتر وسنه د په انتظار نو چیو.
د ننګرهار پر محبس برید دی اولس دایښ و سوال لخوا د اکشن به پورز وشو او له یوې ساعت نه خطي ورسته پایته ورسید. په دې پیخه کې د ملکیانو امنیتي ځواکونو او بندیانو په ګډون 15 تنه ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. امید زهیرمل، ازادي رادیو.
په ننګرهار کې پاتې کیږو. د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزاده د ننګرهار مرکز جلال آباد روغتون ته تللی دی. هلته د ننګرهار په محبس باندې د داعش اسلامي دولت ډلې د ډله ایز برید او تر هغه مخکې د موټر بم د چاودنې ټپیان بستری دي. له هغې ډلې امیرزی د جهانزیب په نوم له یو ماشوم سره خبرې کړي دي چې په دې برید کې ټپي شوی دی. همدارنګه د جهانزیب او شاکر پلار یوسف خان هم په دغه راپور کې غږېدلی او وایي چې دواړه زامن یې د کار په وخت په دغه برید کې ټپیان شوي وو. د سهارګل امیرزی راپور د جهانزیب او شاکر د پلار یوسف خان په غږ پیلېږي.
د جهانزیب او شاکر پلار یوسف خان وایي زامن یې د اختر په درېمه ورځ په خپل کار پسې وتلي وو چې د بیرته راتګ پر مهال په چاودنه ور برابر شول.
زما نوم یوسف خان دی، د پچیراګام اوسیدونکی، او به دغه ماشومان تاسو ګورئ دا زما بچی مې دي. او به دغلته د خوار غریبي کو خپلې غریبۍ ته راوتلي او بس دغلته بله ورځ یې په مابس باندې چې حمله وشوه په دغه اول انفجار کې زموږ د ماشومان ولګېده او یو بیچاره دی خدای وبخښي شهید شو. داسې 14 کال عمر وو او دغه نور ګوري 13 کال 14 کال عمرونه دي او به ډېر د خدای بیچاره غریبانان یو نه څه وسه لرو. همدغه مو د نپکې خلکو بس دام رانه داسې مات ګوټ شو.
یوسف خان وایي له ناچاري ورځې د اختر خوښۍ نه دي لیدلي او د لوی اختر درې واړه ورځې په بټي کوټ کې د هندوانو په پالیزونو کې مزدوري کړې ده. دی د پیښې په سبا خبر شو چې زامن یې ټپیان شوي او روغتون کې دي او د ګاونډي په 500 افغانیو پورې د خپلو بچو د چپرکټ سر ته ځان ورساوه.
نو به دغسې حالات چې به زه سار خبر شوم چې رالمه به دا ماشومان هغه وو، بیا یو ګاونډي ته ورغلم، هماغه نه مې پیسې راواخیستې او 500 روپۍ قرض یې راته راکړې. دا اوس مې هم ګورې عجیبونه د خدای ملنګ یم، اوس هم دا د تش چپ ګرځم.
12 جهانزیب د پیښې په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
کباړه پس راغلی وو، بس نور چې اختر ورځ وي ایسته چنګ کور ته ختلو، بس یو درم شو درم سره بس چارې ماری را کباړه هر څه خوار واره شو. کباړه سره مو غوخه چاخه راته غوخه راکولې وه، ایسته هغه مراړه وو کباړه مراړه ما څنګه سترګې راوغړولې ستامه کېوم. بس
وړم ورځ د اختر په درېمه ماښام مهال د ننګرهار په عمومي محبس د لیز برید وشو چې پکې 15 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. د معلوماتو لمخې په وژل شوو ټپیانو کې تر ډیره ملکی وګړي وو چې ماشومان هم پکې شامل وو. د جهانزیب او شاکر کاکا لال وزیر وایي وریرونه یې نستی د خر په واټونو کوڅو کې کباړ ټولولو ته اړ کړل. خو نن دا حال دی. د ننګرهار پر عمومي محبس برید نه یوازې یوسف خان بلکې د ده په څیر لسګونه نورې کورنۍ هم د غم په ټغر کې نیولې دي. په دغه برید کې چې نږدې شل ساعته یې دوام وکړ، د ماشومانو په ګډون شل تنه ملکیان، دوه نظامیان او درې تنه محبوسین وژلې دي. دغه برید د تیر یک شنبه په ماښام پیل او د دوشنبه په مازیګر مهال پای ته ورسید، چې په خپله بڼه کې د هیواد په کچا تر ټولو اوږد برید یادېدلی شي. سهر ګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 0.15 باندې اوري. اوس هم د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل سره ځانګړي مرکه درته خبرو. ښاغلی میاخیل وایي داعش یا اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې، خو لا هم د ځینو ترهګریزو بریدونو توان لري. د دفاع سرپرست وزیر او لومړی مرستیال ښاغلی میاخیل دا خبره نن په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې ISK د ننګرهار په محبس د وړمې ورځې ډله ییز برید مسؤلیت منلی. په دغه برید کې چې یولسو ترهګرو پکې لاس درلود او ټول سره وژل شوي وو، 15 ملکان او پوځیان یې ووژل او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. د برید په مهال څه باندې 200 بندیان هم تښتېدلي چې د راپورونو په اساس پکې د داعش غړي شامل دي. له شاه محمود میاخیل سره اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې که داعش ماته خوړلې وي څنګه د لویو بریدونو د ترسره کولو توان ورسره پاتې دی.
په ننګرهار کې مثال ندی و، جغرافیا په لاس کې و، ولسوالۍ په لاس کې وې، مرکزونه یې درلودل. د ISK یا د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې و، دا ټول ونیول شول او له منځه لاړل. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده. اما دا چې هغه سپیکنګ سیل چې ورته وایي یا هغه واله حلقې، یعنی 15 کسه تصمیم نیسي، نو دا خو تهدید د منځه تللی نه دی. ځکه چې اوس هم موږ یو نایلان شوي جګړې سره مخامخ یو، مختلف توریستي ډلې دي، یوازې داعش نه دی، دلته نورې مختلفې ډلې دي چې په ننګرهار کې هم موجودې وي. دلته سازمان یافته جنایي ګروپونه دي. دلته
میاخیل صاحب، کله چې لس 15 کسره یو ځای کیږي او یو توریستي برید کوي او په مخنیوي کې امنیتي ځواکونه پاتې راځي، فکر نه کوي چې دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف هم خي؟
دا یو طرف ته که ضعف پوری، بل طرف ته داسې پیښې کیږي. یعنی دا د څنګه چې یوازې په افغانستان کې دی، په ننګرهار کې او یا په نورو سیمو کې وي، 15 کسه یو ځای کیږي او یو تصمیم نیسي او یو قتل کوي، یو تخریبي عمل کوي،
یو موټر بم حمله کوي، یو خار ته موټر بم راوړل کیږي، او امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه مثلا چې په خار کې د امنیت لپاره دي مخنیوي نشي کولای. بلې،
ګوره داخل خو په دغه سیمو کې وسیږي، لوی شوي دي، جغرافیه ورته معلومه ده، جنګیدلې دي. نو په دې خاطر باندې دا چې لسګونو مخه نیول کیږي، دا هم باید سړی هغه ته هم انعکاس ورکړي. په دغه ننګرهار کې څوم موټر پمه حمله د منځه ونیول شوې، تقریبا 2-3 ومه دیرش د انتحاري حملو مخه نیول شوې ده، واسکټونه نیول شوي، نفر وسه نیول شوي دي. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه شپه او ورځ خپل هغه زحمت وکاږي. البته نیمګړتیاوې هم لري، چې زه بعض ځایونو کې به غفلت هم کیږي، بعض ځایونو کې به نیمګړتیاوې وي، اما بیا هم دا مهمه ده چې په داسې حالاتو کې ولسونه هم د امنیتي او دفاعي قوتونو سره همکاري وکړي، که مشکوک څوک ګوري خبر ورکړي، او امنیتی او دفاعي قوتونه او محلي ادارې هم باید ولسونو سره مستقیم تماس وساتي تر څو چې دغه سيتي خو مخنیوي په شریکه سره وکړو.
نو دا زیاته مهمه ده خپل میخي لغه دا چې فکر کوي د داعش د فعالیتونو ملاتړ څوک کوي په ځانګړي ډول په ننګرهار کې، ځکه د داعش ډله په څو ځلې تاسو په خپل وینا باندې مشاغه وخت کې د ننګرهار والی وي چې ماته خوړل مات سره مخ شوي، بیا څوک داعش ډله په دغه ولایت کې پیوړی کوي او تر شای ولاړ دي؟
خو تاسو معلومه ده چې اول خدای دې چې دغه یو ایدیالوژي ده او دی خپل ځانونه وژني او دی خپل دغه داسې وایي چې تر قیامت پورې باید جهاد روان وي او د قتل و قتال مسایل روان دي. نو دا یو بله مفکوره ده، نو په دې خاطر باندې تمویل کوونکي د دې خو موږ تاسې پوهیږو چې د مختلفو اړیکې یعنی حلقې د هیواد کې یعنی بیرون هم وجود لري او د هغېونه هم الهام اخلي او په عین حالت کې دی خپل مدارک د جنایي لارې نه د قاچاغ د مواد مخدر نه د اختطاف نه د نورو غیر قانوني لارې نه دی ونه لار سره وړي د معدنو نه نور شم نه. نو دا پاکت کې یو جنایي ګروپ هم دی او توریستي ګروپ هم دی او ایدیالوژي ګروپ هم دی.
د افغانستان د دفاع وزارت له اوسنی سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل سره مو د ازادي راډیو ځانګړي مرکه واوري د خغلی میاخیل د ننګرهار د برید پاړه باندې خپل ورستای دریز لمو سره شریک هم دا رنګ دا چې د خبره داعش کڅام په ننګرهار کې ماته خوړلې او تر ډیره پورې دا ډله لمنځه تللې، خو بیا هم د دې ډلې ځینې وړې کړې د بریدونو تر سره کولو توان لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتو سم ورزو غزنی ته. په غزنی کې خلک شکایت کوي چې طالبانو په ځینو سیمو کې محدودیتونه لګولې دي. دوی وایي طالبان له خلکو غواړي چې سندري وانوري، سمارټ یا ښه موبایلونه چې غټي شي ولري ونه ګرځوي، ګیرې ونه خري، تیز رنګ او تنګ کالي وانه غوندي. همدارنګ ځینې نور مسایل هم چې طالبانو په خلکو باندې بندیزونه لګولې په هغو ځایونو کې د تطبیق غوښتنه کړې ده. خو وسلوال طالبان بیا دغه خبرې ردوي او وایي موږ چاته دغه ډول سپارښتنې نه دي کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور را لګلې چې د یوې سندری باندې پیلېږي، البته د یوې سندری په لنډه برخه باندې.
سندری او ریدل، سمارټ موبایلونه ګرځول، ژیری خریل، تیز رنګ او تنګ کالی اغوستل، ټیټی پایڅې ګرځېدل، ډولی وېښتان جوړول او داسې نور هغه څه دي چې وسلوالو طالبان اور باندې بندیز لګولی دی. د غزنی د اندړو د یک او ځینو نورو ولسوالیو اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو په جماعتونو کې په سپیکرونو کې اعلانونه کړي او دغه محدودیتونه یې ور باندې لګولي دي. د یوای طالبانو په خپل اعلانونو کې ورته ویل دي چې په ټیپونو او موبایلونو کې به یوازې د طالبانو ترانی اوري. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو واحد الاوایي
په دې ورسته کې وسلوال طالبانو په اندړو ولسوالۍ کې په جماعتونو همداشان په مزایونو کې اعلانونه کړي دي، اعلامیې خپرې کړي دي چې ځوانان دي لزان سره غټ موبایلونه نه ګرځوي، رنګه کالي دي نه اغوندي، ګیره به پرېږدي، خپل وېښتان بلندوي. نو طالبان فکر کوم په دې کارونو سره غواړي د ځوانانو فردي ازادي ورمحدود کړي.
دا ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکو زین الله هم وایي
د ورستیو کې طالبانو اندړو او یو شمیر نورو ځوانانو ته خبرداري ورکړه د چې لند کالج جوړ نکړي، ایګیره یې باید سنتو برابر وي، وېښتان باید لند کړي، موسیقي لاورېدو ډډه وکړي، غټ ټلیفونونه ونه ګرځوي.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ هیڅ چاته دا نه دی ویلي. سیمه ایز حکومتي چارواکي بیا وایي وسلوال مخالفین په دې کارونو سره د ځوانانو د پرمختګ مخه ډپ کوي. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جو مزاده وایي طالبان غواړي چې ځوانان په خپل انحصار کې وساتي.
دی تل هڅه کوي چې ولسونه تر خپل انحصار لاندې راولي. په ټلیفونونو باندې خېډر خوانه محدودیتونه وزر کړي او په دې خاطر چې ګوکې یو ځوان له انټرنیټ سره آشنا کیږي، کله چې له انټرنیټ سره آشنا سو نړۍ پیژني، کله نړۍ چې سره آشنا سو نو به هوښیاري، کله چې هوښیار سي نو بیا د دې هغه خبره او هغه څنګه باندې چلیږي.
دا غزنی ولایت اوسیدونکو په ځانګړې توګه ځوانان وایي طالبان باید د دوی فردي او ټولنیز ازادي محدود نه کړي.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم د پکتیا ولایت د ځاځي اریوبل سوالي یو تفری سیمه در پیژنو سپینه شګه. سپینه شګه ته د سیمه اوسیدونکو او لارو بره ګڼ خلک ورزی او د وړي په دې موسم کې تفری او ساتری په کې کوي. دلته په بیلابیلو مناسبتونو خلک ټولیږي او تفری کوي، خو د لوی اختر په ورځو کې په دې ځای کې بیروبار زیات وو چې د خلکو دغه غونډې او تفری بې ساري بلل شوې ده. په دې اړه باندې خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی.
دلته د پکتیا ولایت د زازیو اریوب ولسوالۍ په سپینه شګه کې د بیلابیلو ولایتونو په زرګونو کسان میلې ته راغلي سره خاندي او خوشحالي کوي. که څه هم په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور کوم پراختیایي کار نه دی کړی، خو یاده سیمه طبیعت دومره ښکلې کړې چې سړی اړباس یو ځل ورشي او په پاکه فضا شنه سیمه په نخترو سیړیو پټو غرونو کې څو شیبې تیرې کړي. سپینه شګه د غره په لمن کې پراته ده او پراخه ورشوی هر کال د اخترونو د میلو کوربنه وي. سپینه شګې ته د پکتیا له ګردیز نه راغلی نقیب الله ازادي راډیو ته وایي
ځازوی خلک ډېر مینهنان خلک مونږ ته ډېره مینه راکړله. باید ټول خلک د پکتیا ټول ولس باید د ځازوی رقم ولس پر کم ته شي او خپلې پکتیا ته خدمت وکړي، ځکه چې د وطن په آبادولو کې د مونږ ټولو ځوانانو یو حق ده. که چېرته وطن ته خدمت ونه کړو بس وطن پکتیا به مو هماغسې ګډوډوي.
د ځازی اریوب ولسوالۍ سپینه شګه د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده او ډیر ځلې ورته د تفریح لپاره د پښتونخوا له ځینو سیمو نه پښتانه هم راځي. د ځازی اریوب د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په وروستیو کلونو کې د امنیت ستونزه هم کمه شوې او خلک لیواله دي په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور پانګونه وکړي او پراختیایي کارونه پکې پیل کړي. د سیمې اوسیدونکي او د سپینه شګې میلې ته راغلی یو کس ازادي راډیو ته وایي
دلتا پنو کونو خلق روغلی امنیات ته دوزایو که هیچ مشکل نیشته دی منگ داغا پا کلاکا غختنه ده چی منگ تا دا پارک زر تر زر جور که چی منگ طول دلتا منگ دی ساتی ره دی پار ارسو دیواری را دی خوشاله وریز با دستی خوشاله وریزی به نورم مخی تراشی خدای درو ولی
د سیمې بل اوسیدون کې وایي د سپینې شګې ښکلي طبیعت ته پکتو دولت ته پکار ده چې په یاده سیمه کې د سیالانیانو لپاره هوټلونه او د خلکو لپاره مارکیټونه او دوکانونه جوړ کړي چې خلکو ته پکې د کار زمینې برابرې شي.
دلته موږ ته دولت پکار ده چې هوټل جوړ کړي، دوکانونه جوړ کړي چې کاروبار د غریبو خلکو کاروبار روان شي. دومره موټر ارڅي چې اندازه یې نشته، دومره سوداګاري کوکیږي چې کلتور یې خپل کړه دلته به ډالر شروع شي.
د پکتیا والی حلیم فدایی د ځازی اریوب د اوسیدونکو د دې غوښتنې په اړه چې سپینه شګه دی په ملي پارک بدله او پراختیایي کارونه د پکې پیل شي ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا د ولس دا غوښتنه به موږ له مسؤولو مرکزي ادارو سره تعقیبوو. موږ اگر چې په خپله اداري جلسه کې هم د چاپیریال ساتنې ادارې ته دنده ورکړې ده چې د دې سیمې د ملي پارکېدلو په امکاناتو باندې یوه طرحه جوړه کړي او هلته به د دې په نتیجه کې کاري فرصتونه رامنځته شي چې امید دی کاري فرصتونو سره دا په امنیت باندې هم ډېر ژور اغېز لري.
سپینه شګه یوازینۍ سیمه نه ده چې د میلو او ساتیریو جوګه ده، بلکې د افغانستان ډېرې سیمې طبیعت په خپله ښکلې کړي او د کال په څلورو ډولونو کې څلور ډوله ښکلا لري. خلک وایي که سوله ټینګه شي او دولت دغو سیمو ته پام وکړي پر کورنیو سیالانیانو سربیره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو د سیالانیانو کوربنې وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نوې تعلیمي کال پیلیږي. دا چې د کرونا وبا سره سره خلک خوانځي ته د خپل ماشومان د استولو په اړه باندې څاندې خني لري او په څه شکل مکتبونه یا خوانځي برته پیلېږي په ډېر تفصیل اجمالاندورو.
په اروپا او امریکا کې په
اگست میاشت کې عموما ښوونځي په بیلابیلو تاریخونو پرانستل کیږي. د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو زیات کرونا ځپلی دي. دغلته تر اوسه 4,000,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. څو ایالتونه چې د کرونا وایروس لا هم پکې ډیر خپریږي او په خپریدو دی، د مکتبونو د پرانستلو لپاره بیلابیل چلندونه غوره کړي. د امریکا په حکومت کې د ساري ناروغۍ لوړپوړي متخصص ډاکټر انتونی فاوچی د دوشنبې په ورځ یوه مرکه کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د ستنېدو ملاتړ وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې دا چاره باید سیمه ییزو شرایطو پر بنسټ ترسره شي. له امریکا خوا په جرمني کې پرون د لومړي ځل لپاره په میکلونبرګ ایالت کې د دوبیل رخصتۍ وروسته لسګونه زره زده کوونکي ښوونځیو ته ستان شول. دا د جرمني له 14 ایالتونو لومړنی هغه دی چې په مارچ میاشت کې دغلته د تعلیمي ادارو له تړل کېدو وروسته ښوونځي پرانیسي. په لاتین امریکا کې په ګڼو هیوادونو کې د کرونا وایرس د زیاتې خپرېدو له کبله ښوونځي په آنلاین توګه او یا هم د ټلویزیونونو له لارې پیل شوي.
څلور نیمې بجې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وی پر روانه مشورې ته لوی جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کې دوه ترڅنګ د سولې پر مسله هم له برخوالو سره خبرې کیږي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو پر مخ پرانستل شو. د ولی ویاند وی چې دغه لار به د اوس لپاره یوازې د ویورځ لپاره پرانستې وي. په لغمان ولایت کې دوه امنیتي مسؤلان د اداري فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سول. د ولی ویاند وی چې دغه کسان به په عدلي او قضایي ادارو کې خپل سپیناوی کوي. د ملګرو ملتونو د یو پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پینګیانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړي دي، خو شمالي کوریا دا تورونه نه مني. د نړۍ ګڼې هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. د نړۍ په ځینو ساحو کې د کورونا پیښې په بېساري توګه زیاتې شوي او هغه هیوادونه چې دغه وبا یې ماته کړې بیره لري چې ښایي چې کورونا وایرس بیرته په دغو هیوادونو کې بیا خپور سي. او چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري وبلله.
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار تفریح پروګرام.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمې نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې ونې د خبرونه موضوع مو د خزي او خاوند ترمنځ د خبرو او رازونو پټول دي. یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې ځینی خبرې له یو بل نه پټوي او ځینی پټ کارونه تر سره کوي. دوی په دې باور دي چې دا د هر چا حق دی چې خصوصي حریم ولري. د خزي او خاوند ترمنځ د خصوصي رازونو شتون تر کومې پر ځای دی.
د خزي او میړه رازونه باید سره یو وي او یو هم دي دروغ نه باید سره وي.
د خصوصي رازونو درلود